په کابل کې د سهار او بچې سوې. السلام علیکم. نن سه شنبه د روان المریز د لاسو اتنویم کال د زمری اسد اتمنټه د چي د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لدیشمې سره سم ده. سره هم د شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل سوې او د ماښام تر وبجو دوام کوي. د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سره موضوع مو د افغانستان د سولې د هڅو په اړه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت وایي له طالب استاذ سره د سولې خبرو لپاره د دولت د مرکزی ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د نوی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. تر هر څه د مخبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ووري. په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته یو پر سفر ماته وکړه او د پاکستان رولپنډي شرطه چیرمه دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله اوله ستنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ مرکزی قماندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستان د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous. And the endless wars draw down.
دی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوایو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمې دل او د عسکرو کمښت غوړي. د بی واضح موجنه یو چې هلته مو خدمت کړي په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابل هیوادونه ستا موږ له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم سي. امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د رنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصر الدین دریت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
دیوال بس دسر چپشتان شته نه فرام. دوی هیڅ تصور نکړي چې دا دیوال چپاسي دغه دیوال پړنګېدو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوي او د وزارت یو کارکونکي په شمول څلور کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانۍ په کرایه نیول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسې پکې مخته وړل کېده. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته یو پر سفر ماته ورکړه. د دوی لوبو بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوي. افغانستان په ایران سربیره په خپله تېره لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د رادیو ری د پاکستان راولپنډي شرطه چیرمه د دغه هیواد یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله اوله ستنه وژل شوې دي. د پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوې کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کې دایسي د مړو شمېر ډېر سي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه الوتکه د موراکالو په نوم کلي په یوه ګنیز سم کې داسې محل ودل چې په ورځنی روزنی ځلوتنی بوختوه. د یمن په شمال کې د ساده شهر پرون د یو مرګونی بریټ شاهد چې د دوه ماشومان په شمول یې لشته لږ لس کسان وژل او وویش نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې بریټ د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکیه المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د خبره دا یو تورستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ایتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ایتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم شوی وي. کرملین دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تیر اونۍ راهیسې په بند کې دی پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصه د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالجې ډاکټرې انا استیسیا واسیلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولې دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم شوی وو. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل په ځنګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ژغ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او جرمنی چارواکو ویلي دوی یو بوسنی سړی د پاریس د 2015 کال د تورستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت جرمنی په درزدن ښار کې نیول شوی و خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل تاسو کولی سي دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې خبرونه کې دغه مطالبه اوریدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستیو څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړاو ویل.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm
رښتینه پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکونکو حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کوم غونډه په سره سره په ریټ موږ دولتي کارکونکي وویل چې د وزیر تر څاټ پورې چې دی برخه پکې اخیسته و. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا د تاسو په پروسه لپاره ښه پیغام ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وای بریټ په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لشتر لږ لستنه پکښې وژل شوی دی. که وختو نور راپورونه هم لرو د مجله محتر ونیمه بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه پر ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث ته غیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بیلابیلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړې. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار یې شنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. د ارګ د بیان لمخې دواړو لوریو د سولې د ورستیو پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیل زاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیل زاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبري روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمه پورس په خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د محلويش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوري به وي لټول خو سره بین الافغاني خبري پیلوي. شاهین پرونش په ازادي رډيو ته یو پیغام کې ویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستي برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکنیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او له افغان خاوري د تروريزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنۍ او دوه برخو سره بیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي د فم پر سل اشاره 15 سپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګندونی واوریدلې، د وزیر سرګندونی واوریدلې، خو په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو شاهدیو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ دي. تیر شپه نو وخت د پروان ولایت په قمچاق تری کې د وسلوالو مخالفینو پر دورزنی پوزی عملیات پای ته ورسیدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوزی عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لمړي ځل د افغانستان د ملي امنیت سفیر یو ځانګړي قطعي پوزیان برخه پکښې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اوله سپورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا شوې ده. دا چې دا اېدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنائش را سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنائش، خبرونه ته شرغلی ک تاسو د پروان ولایت په قمچاق دری کې د عملیاتو نور جزئیات راکې چې د ملکی تلفاتو د ادا او پړ څول کې جو تازه جزئیات څه دي؟
زه سلام وړاندې کوم او همدارنګ چې تاسو ویل په قمچاق دره کې د غوربند په یو غرنۍ سیمه دی، هلته د سفریاک کته خاص انګری د امنیت ملي ځانګړي کته عملیات ترلوده چې پایته رسیدلې ده. خو مګر ځین خلکو د مشرانو د استیمایزو مشرانو د خلکو استادو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړو ته هم تلفات راغلي ده. خو دا ادعا د امنیتي سرچینو ویل چې دا ادعا بې بنیاده ده او ملکی وګړو ته قطن تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوی د دې عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولې دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلي ده په مخالفین مسلح ته. او البته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورسته یو کې د مخالفین هغه وسلواله مخالفین حضور ډیر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست ډیر غرنۍ په سیمو کې ډیر شوی ده. په دې خاطر دولت اندیښنه درلوده چې د غوربان سیمه کې هغه امنیت ډیر خراب نشي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی و.
بله، هنیش صاحب، یو بل پوښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
حالت وضعیت خیلی خوب مگر حال کدات زینه وحشت را که لذت زد زکت عملیات هوایی خواهد حالت تلوا در مجموع اگر د جنگی حالات حال کدات لک اگر اندیکنات سبب شویده خو مگر بیا هم د امنیتی چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوی ده او څو کومې ستونزې نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوی ده هغوی حضور ډېره کمرنګ شوی ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد هنایی شو د پروان ولایت څخه یې راپور راکوه. دوستانو واموریدل چې د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوې ردوي دغه ادا ځینې سیمه ییزو مشرانو کړې وه او اوس به زموږ خبرونو ته ادامه ورکوو.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلک ازادي رادیو او دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومونی اوریدلې بل ورځ تکرار بڼه واوري او هم راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ملالی بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصره او مقاله واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړی مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلی چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شایي د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلی دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلسو نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سيناريو تکرار. برتانیایی ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده، خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅ کله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیندرا کوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي، د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره سوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دې وزیر تر سطح پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایه رئیس مشاورین هم خپل کمپاینې رول لوبوي او دا د پکنې پروسې لپاره ښه پیام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې، هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه، ملکي کارکوونکي او د معارف منسوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خیست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت ته. په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور کوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو او ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په مخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نومې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوري کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغذیې کوچنیان هم ډېر دي او د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. موږ غواړو چې هغو ته خدمت وکړو.
میشه دګیلم سې بېوزله ښځې داسې سوی تغذیې مرض لري، کوچنیان سوی تغذیې مرض یسي کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوی تغذیې مرض څه ورک سي نه سي پیدا، خو موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دیک ولسوالۍ. ډېره فیصدي لوړه سوې ده، ډېر خلک په سوی تغذیې باندې اخته دي. اوس خدای وکړي چې موږ کومک وکړو او هغه سوی تغذیې راکمه کړو. یو ډول خدمت یې کړنو، معاش خو یې نه ده دومره، خو غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهر شان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنه یې په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوی تغذیې تر تدابین وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور د عامې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز و کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامیږي. نن یې رسمت د ترننګ د پیل ورځ به دوی به له موږ سره د دیرش ورځو لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته له هغه نه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي او خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنیو خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده، د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشان تر و بجو پرې پرمنځنۍ صفه دولس شپږنیو د ایفن پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. په یمن کې په یو هوایي برید کې لس کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې وي ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا حوثیان تورن کړي چې دغه برید تر شا لاس لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده خار د یو مرګونی برید شاهد و چې دوه ماشومانو په شمول یې لکتر لګه لاس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر دیارلس او د ټپیانو او ویشتنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په سعده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور اهم خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي. خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوي شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې جګړې 3 میلیونه او 3 لکه کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوسم د مهمو خبرونو سرچې کې دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول سو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال ړنګېدو 3 کسان وژلي او 4 نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعاتو اړیکو رئیس ناصرالدین دریڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوال کې 3 تنه د حج زیارت کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د 14 کلنو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د پاکستان راولپنډي شارته سیرمه د دغه هیواد د یو پوځي الوتکې د لویدو له کبله 12 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي سوې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شویو کې 5 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پیښې د دلیل په اړه تر اوسه نه دي ویل شوي. او د یمن په شمال کې د ساده ښار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. دوستانو سم د ژوند رنگونه وري
د ژوند رنگونه
ښه. سلام ورور استا سينم څه ده؟
عبد الله
تاسو څه کار کوئ؟
زه آیس کریم خرڅوم.
دا آیس کریم څنګه جوړیږي او په کوم برخو کې تاسو دا آیس کریم خلکو ته ورکوئ؟
دا یو شودي دي او یو سیده برادا یو سمسی یادیږي. نور تازه میوه سیار رقم ته میوه تاسو استعمال وی ځکه لا خبره.
او د مشتریان د ورځ خرڅ او خرڅلا او ګټه څنګه ده؟
هغه تقریبا 1,000 روپۍ پاتې کیږي.
تاسو چې دغه ماشین اخیستی کم ځای نه مروړی او په خو وختونو کې د تاسو په لاس جوړول که څنګه و؟
نه دلته مخکې نه و، پروسه کال خو یو ماشین و او نور نه و. سایکل بیا تقریبا 1.5 ماشینونه دي په پکتیا کې.
په پکتیا کې ډېر کله ویل کېږي وایي دلته یخنی ده، ساړه دی، نو دغه شیان ډېر نه خرڅېږي. څومره میاشتې دوام کوي دغه ستاسو دغه ګټه تر څه وخته پورې؟
دا تقریبا 4.5 میاشتې دوام کوي، دې نه زیات نه کوي.
او له هغې وروسته به بیا څه کوئ؟
د هغې نه وروسته بس بیا یو سنجش کوو، زمي لاخپاره پلی ملی خرڅوو، لا بل شی خرڅوو.
دغه ګټه وټه چې تاسو کوئ مختلف کاروبارونه کوئ، د بچیانو مچیانو ګزاره دې پ کېږي؟
والا بس غدا اوس پر میں عسکری کا والا اوس میں دا شے شروع کو دام یو چا پیسے رکھ نو پنیما باندھ تو لگا ہے ما
بچیاں دی سمر دی
دو بچیاں دی
او اپن درس وے
و یو شخصی مکتب کے دا اگا یو بلچا فیس اگ کی نو زسے دا ما باندھ خرچہ نہ ست دی
او دو ہم بچے وے
اگا وڑا کے دا ماشون دا کور کے
دیر کے خپل د پیغام افغان دولت ته د داسې کومې غوښتنې تاسو به ترې ولرئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکوي ستاسو د کاروبار له وغوړېږي
والا مهمه خو دا داسې امنیت یي نو شپه ورځ کار کېږي او سي امنیت نه یي دا مازدیګر ټایم کې دوکانونه بند سي بازار بند سي اتي که یو هغه برق نه یي برق مشکلات یي نو د شپې باید کار وسي خو زه نه یي اتي د شپې کار نه
دا زموږ لومړۍ خبرې مجله بله